سلامونه وخت مو په خیر افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته مخکې تر دې چې خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د لوتو امریکایي فلمونو یوې کارکونکې ویتنی رایت افغانستان ته سفر کړی او یو پر خپل انستاګرام د بامیانو د بند امیر او هرات ولایتونو د ځینو سیمو عکسونه خپره کړي دي. افغانستان ته د رایت دا سفر په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنی د رئیس نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځانګړې توګه بند امیر ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. لا معلومه نه ده چې ویتنی رایت څنګه افغانستان ته داخله شوې ځکه امریکایي وګړي له ویزې پرته افغانستان ته سفر کولی نشي او سربیره پر دې بیا امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګری هم فعالیت نه لري. دا تورخم دروازې د بیرته پرنسل پړه تا د طالبانو او پاکستانی چارواکو مذاکرات به نتیجې پاتې رسیدلې. تدې دروازې ایون انتظامی چارواکي د نوم نه خدل په شرط نن یک شنبه تاسو د رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د سال رئیس د دوړو خو ترمنځ د دروازې د خلاصون پړه مذاکرات روانو چې به نتیجې پاتې ورسېدل. پل پلاو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت مذاکرات د بی پایلې پاتې رسیدو د تایید سربیره وای په مذاکراتو کې له پاکستاني لوري غوښتي چې سیاست او سوداګریز رکړ ورکړي سره بیلې کړي سو د لارې د بندیدو له کبله د دوړخواو سوداګر او عام خلک زیانمن نشي. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ترامپ دې د افغانستان په اړه خپل معلومات ښکاره کړي. سبیل مجاهد دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن یکشنبه د مارچ 2 د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون پر خپل ایکس پاڼې خبرې کړي دي. مجاهد وړاندې ویلي چې افغانستان به له امریکا د تیرو شلو کلونو د ویجاړۍ حساب وغواړي. په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو څرګندونو کې په زلونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته نه ستنوي. د ښځو د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو د یو شین مدني شبکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دي د دې واد نه بسي. په غل کې چې د بشري حقوقو نږدې سلويخت بنسټونو نن یک شنبه د مارچ 2 د پاکستان حکومت تاسولي غوښتل شوی چې افغانان د بیرته افغانستان ته نه ریپورت کوي چې د بارک له ګواښ سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې پاکستان د هغو کسانو ته ملات ورکړ چې افغانستان ته پستنې د سره د تاریخ او تاوتریخوالي تعقیب سیاسی فشارونو او نور جندي ستونزو سره مخ کیږي. په فراولت کې د سیلونو له کبله د مړو شوي کسانو شمیر 2 تر رسیدلی دی. د طالبانو په واک کې بختر خبري ایجنس پرون د کاپ 11 د فراولت له پیښو د مبارزې ریاست د مشر مولوي اسرائیل سره سیار په حواله ویلي چې په وروستیو سیلونو کې 2 کسان مړ شوي او ډیری مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې د لاسګونو افغان بنسټونو مدني ټولنو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتنه
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې، بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې د سر خطر وته دي، د دوی په اغلب کې نرمي اختیار کړي.
افغان کډوال وای د جرمنی نوی حکومت تر اکثره تر یو بریده اندېښنی حل شوی.
هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغوی په المان کې پاتې کېدلی.
او د افغانستان په نشتون نه هوښ ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بدون اټکل وړاندې به په خبرونه کې واوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو لږون افغان بنسټونو مدني ټولنو په سرخلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان زیانګالي د بیلابیل برخو فعالین له دغه واده اونباسي. په لیک کې ټینګار شوی چې په دې دوره کې ډیری داسې کسان شته چې افغانستان ته پستنولو سره بعد مرګ له ګواښ سره مخ شي. د غوښتنو وروسته لاغې ده چې پاکستان ترې 13 خبردار ورکړو چې هغه افغان کډوال به هم له دې واده اونباسي کوم چې د امریکا متحده ایالاتې د پناه غوښتنې کې سونه رات او یا په وخت ونڅړي. نور جزئیات پر
له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړو او مدني فعالانو 9 افغان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاصې لیک لیږلې. په دې لیک کې چې یو کاپی د یک شنبه په ورځ د مارچ په 2 ازادي راډیو سره هم شریکه شوې، د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري سلو لړۍ ودروي. په لیک کې راغلي په دغه افغانانو کې ډېرې داسې کسان شته چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په دې سرخلاصي لیک کې د غراز د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د میشتو ښځو نجونو زیانګالو افغان کډوالو خوندیتوب د ډاډمن کړي او د دوی لپاره د اوږدې مودې ویزې فرصتونه رامنځته کړي تر څو په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو قانوني حق تضمین شي. په لیک کې دا هم راغلی چې ډېری دوی د تاوتریخوالي، ځورونې، سیاسي فشار او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له امله له خپل هېواده راوتي دي. د ښځو د شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی چې د دې لیک لاسلیک کوونکي د ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه پولیس پاکستان
له بده مرغه د پاکستان پولیسو د بشري حقوقو غوښتونکي ښځې اوان ماشومان نیولې دي. ښځې او نجونې چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې د دې لپاره ساتل کیږي چې دوی طالبانو ته وسپارل شي. موږ په دې لیک کې پاکستان ته یاده کړې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي.
دا روسله هغه د چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار 13 ونی د ترکیه لټی ار ټی ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې خبرداري ورکړ. هغه افغان کډوال بل د هیواد وو بس چې د امریکا متحده ایالاتې د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا پر وخت ونه چیړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا خودلې و چې دا مسله بل واشنگټن سره د خبرو لارې هوار کړي او زیاته کړي و چې حکومت یې دا موضوع چیړي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشته پخوانی افغان مدافع وکیل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې، بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې سرنوالان، قاضیان او وکیلان، هغه کسان چې د سر خطر ورته دی او د خپل سر د حفاظت په خاطر دلته راغلي دي، د دوی په اغله کې نرمي اختیار کړي دغه خپل پریکړه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 3 جنوري په 16 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وزنډو او د غزند په پاکستان کې زرګونه هغه کسان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږل شوي په سمه توګه امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبر اعلان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته لاړل. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې 3 کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
پراندی موضوع می پاکستان کې میشت افغان کډوالو شورا له مشر خاغلی میمن عالمی افغان څخه وپوښتل چې پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت څنګه دی؟
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو څواري ویری دي لټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي، دوی چې څه درلوده کې نه درلوده، دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده، کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډیره بیچارهګۍ سره، په 3 کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري. او دوی فقط دغه روزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ د اولادو او د موږ آینده به په خارجي ملکونو کې موږ سره په شکل د اشغالو همکاري کړی ده، دا به تضمین سي. ولې متاسفانه کله چې د امریکې نوی ولسمشر راغی او دا پروسه یې د 3 میاشتو لپاره وځنډوله، افغانان ډیر زیات ناامیده سوي دي، ډیر زیات ناامیده سوي دي. اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې بې درسه پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزې ایکسپایر سوي دي، خپل ویزې نشي تمدیدولای. سابق به ویزې د 6 میاشتو د 3 میاشتو لپاره تمدیدېدلې، اوس د 2 میاشتو لپاره تمدیدېږي. هغه هم ځنډ پکې راځي، نیول کیږي، بندیان کیږي، بول کیږي، ښځې، نران، ماشومان، یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع سوي دي.
بله، افغان صاحب، د پاکستان حکومت چلند کې موږ تاسو را وغږی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دی، ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستانو هغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي دا ستونزې او دغه نیوکې راپورته سوي دي، هغوی شکایت کړی دی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلند نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلند له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده. یعنی مطلب مل اسناد نه داده چې ویزه ونه لري، ویزه ایکسپایر شوی وي. او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هغه چا ویزه چې یو ورځ هم ایکسپایر شوی وي او ویزه ونه لري، په ډیر غلط شکل نیول کیږي، بول کیږي. بیا هم تکرار کوم، که ځوان وي، که زوړ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که ماشوم وي، بیول کیږي او بنجن کیږي او د بل څلور ساتنه یا اته څلور ساتنه د افغانستان خواته ډیپورت کیږي.
بله یو بل مسله چې هلته په همدغه تازه وروستی کوم سرخلاص لیک کې چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، دې کې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی. د پاکستان حکومت دغه پریکړه کې دوی عملی کوي، څومره د کسان متضرر کیدلی سي بخصوص دغه کسان چې دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ ده؟
ګورې دا ډېره زیاته مهمه مسله ده. دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زه داسې په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو اتیا فیصده دغه امنیتي مشکل لري، یا ژوند په خطر کې ده، یا مقصد دغه د مین یا اصلي علت یې دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې که دوی د افغانستان ته ډیپورت شي او افغانستان ته لاړ شي، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده، دوی ژوند په خطر کې ده، نو دوی به ډېر بد حالت سره مخامخ شي. دوی به اول خو به دوی چې خپل وطن کې مهاجر وي، دوی به خپل وطن کې هیڅ هم نه لري، چې نه به کار وي، نه به د اولاد تحصیل وي، او نه به هم دوی کوم ځای ولري چې پکې ژوند وکاندي.
بله، اوس هلته کوم شمېر بنسټونه چې د افغان ژورنالستانو یا د افغان کډوالو د شورا په برخه کې کار کوي، دوی څومره د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده؟ آیا داسې کوم ادرس دقیق شته چې هغوی د پاکستان حکومت سره خبرې کوي تر څو کوم شمېر کډوال یا کوم شمېر دغه ژورنالستان چې په پاکستان کې میشي دوی سره د دوی د ویزو د تمدید په برخه کې د مرسته وکړي تر څو دوی په امن کې پاتې شي؟
ډېر زیات نهادونه دلته شته. مثلا زه به د خپل د شورا نهاد درته وایم، موږ په دفو وزارت داخلي د پاکستان ته تللي یو، د صدر اعظم صاحب دفتر ته تللي یو، سترې محکمې ته تللي یو، د مهاجرینو وزارت ته تللي یو، او د خپل مشکلات مو لیکلي دي په رسمي شکل ورکړي دي، د ملل متحد دفترو ته تللي یو، یونیسیار ته، شارپ ته، آی او ایم ته، انسپایر پاکستان ته، دوی ټول یعنی که څوک وایي لارې خوا کوششونه روان دي، ولی متاسفانه هیڅ مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه لري.
بله، خپل دغه ژورنالستان څه وایي چې دغه وضعیت سره دی چې تاسو ویل چې تاسو رواني حالت سره مخامخ دي، وروستۍ د دوی تصمیم به څه کېدلی سي که احیانا پاکستان د دوی لپاره دغه د ویزو ستونزه حل نه کړي، د امریکا له طرف نه د دوی دغه وضعیت په دغسې ګونګ حالت کې پاتې وي، د دوی نتیجه به څه وي؟ بالاخره دوی څه بیا پلان لري؟ تاسو کوم څه ویل شوي دي؟
ګورې دلته تنا د ژورنالستانو خبره نه ده، دلته د عمومي خبره در سره کوم. دا ژورنالیست کېدلی سي، دا نظامی کېدلی سي، دا سارانوال کېدلی سي، دا قاضي کېدلی سي، دا استاد کېدلی سي، دا نور کدرونه کېدلی سي، د ټولو یو مشترک مشکل ده. نو ټول په دې فکر کې دي چې موږ بیرته لاړ شو افغانستان ته، اول خو موږ لپاره امنیتي مشکل ده، دوه موږ هلته ایډز نه لرو، خپل وطن کې و مهاجر یو، دریم دا درې کاله موږ به سرنوشت پاتې سولو، د موږ اولادونه به سرنوشت پاتې سولو، اوس کله سي به درس پاتې سول، به تعلیم پاتې سول، کله سي پاتې سول، دا خو هیڅوک دي چې پیشګوئی نسی کولای. دا یو شاید چې دا یو 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 د دې ځپ خپل تحلیل سره، چې دلته زه دوی په منځ کې د دې ځپ خپل تحلیل سره د دې ځ تدریجي مرګ ویلای.
پاکستان کې میشت افغان کډوالو شورا له خغلای میبان عالمی افغان چې موږ سره مرکه کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان فعالان وایي پارلماني ټاکنو کې د مسیحي مفسکار ائتلاف په بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره اوس افغان کډوالو اندېښنې ترې بریده لرې شوې دي. نور جزئیات به د سپوږمۍ پر راپورکې.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. په جرمنی کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرز د سی ډی او د ګوند نوماند د ټاکنې وګټلې، هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین رادیو مشر صفت الله زاهدی هم ازادي رادیو سره ورته څرګندونه شریک کړې.
د غوی مشر فریدریش میرز هرڅه واضح کړل، ویل چې زموږ یوازینی هدف مغه کسانو څوک چې جرمونه کوي هغه پالمان کې ځای نه لري، هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه پالمان کې پات کې دلای شي، ژبه زده کې کار وکړي، د هغوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډېره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوې وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلي وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې CDU د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کړې. مرتز د فاطمې په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه د وژل شوې جرمني ماشوم له مور سره غمرازي وښوده او وی ژړل. جرمنی پولیسو ویلی وو چې دا کار د یو افغان لخوا شوی دی. د جرمنی له پارلماني ټاکنو مخکې افغانان د وژنو او ټپي کولو په شمول په یو شمېر نورو جرمي پیښو هم تورن شوي وو. د یادونې ده چې د غمزارۍ تر څنګ په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان د دې پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. ډاکټر محب زغم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی نږدې 200 کور افغانان د اولتن په نوم د جرمني په یو کوچني ښار کې اوسېږي. په یو تازه اقدام کې په ډله ییزه توګه وینور کړې ده.
خپلو کې مشوره وکړه چې یو کار باید وکړو چې هم ارزښتمن او انساني کار وي او هم په دې کار سره موږ د دې پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي وښیو او دغسې جنایي او تروریستي پیښې وغندو او خپل مخالفت ورسره څرګند کړو.
یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ورځپاڼې مخکې ویلي وو چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان د انتقال پروسې په تمه دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وساته.
اسرائیل نن یک شنبه غزې ته د بشری مرستو د داخلېدو مخنی ولیدا. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پیو بینک ویلي چې د ټولو اسرائیلي برمتولو خوشي کولو پراته هیڅ ډول اوربن امکان نه لري او کما سرغړون ته د بمر کړي بده پایله ولري. نور زیات پر راپور کې
د اسرائیل حکومت نن یک شنبه غزې ته د بشری مرستو د داخلېدو مخنی ویلي او خبرداري ورکړي چې چیرته حماس وسلواله ډله د اوربن له نوي وړاندې سره موافقه ونه کړي نور اقدامات به هم وکړي. د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي د اوربن لومړۍ مرحله چې د یو شمېر برمته و راخوشي کېدل او غزې ته د بشری مرستو رسیدل پکې شامل و پرون شنبه پای ته رسیدلې او د اوربن بله مرحله چې د مذاکراتو دویم پړاو دی او حماس ورته شین چراغ نه دی خودلې پیلې کی. اسرائیل ویلي کې چې د حماس د اوربند د تمدید له وړاندې سره موافقه ونه کړي نو د غزې د خلکو لپاره به پیلې ولري. د نتنیاهو د دفتر په بیان کې وړاندې راغلي د اسرائیل برمته او د خلاصون پرته اوربند امکان نه لري او که چېرته حماس همداسې سرغړونه ته دوام ورکړي له بدو پایلو سره به مخ شي. حماس وسلواله ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي پر غزې د اسرائیلو لخوا د بشري مرستو د بندې د پخبرګون کې ویلي دا کار به د غزي خلک له لوګي سره مخامخ کړي. د حماس په ټکو د اسرائیل د اقدام له بشري حقوقو خکر سره غړونه او جنگي جنایت دی او له هغه هیوادونو چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند منځګړی توبې کاو غوښتي چې پر اسرائیل فشار راوړي څو غزي ته بیرته د بشري مرستو لارې ته د تګ اجازه ورکړي. د حماس وسلواله ډلې ویان رويچرز خبري اژانس ته ویلي د ډول فشارونه به دوی اړ نه کړي چې لخپل دریزه پشاشي. دغه په ټکو د ډول اقدامات به د اوربند پر خبراتور منفی اغیز ولري. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند مړې مرحله غزي ته د بشري مرستو رسیدل وو چې پرون شنبه پای ته ورسیده. تر اوسه د اوربند پر دویمه مرحله چې د پاتې برمتو کسانو رخصه کېدل او له غزي د اسرائیلي سوکونو وتل پکې شامل دي توافق نه دی شوی. اسرائیل اعلان وکړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې او د يهودانو د اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز زملا تړکوي. د اوربند د وړاندیز د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویکتور ویکتاف کړی دی. تر اوسه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند منځګړو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو مصر او قطر په دې اړه څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې امریکا ته یو شمېر کیس لرونکي چې د متحده ایالاتو له لورې ورته په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه وایي تازه داسې برېښنالیکونه ترلاسه کړي چې له مخې باید د استوګنې د زمینه خالي کړي. د یونین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له وړاندې خپل هر څه پلورلي دي او تګ لپاره هیڅ ځای نه لري. نور جزئیات په راپور کې.
امریکا ته د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا ایس آی وی کیس لرونکي دی وایي وروسته له هغې چې له کابل یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغو شو تازه برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنې اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لورې ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې. وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هېڅ ځای نه لرو، هېڅ سرپناه نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تک کیس لري او نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دې خوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېر هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هیڅ نه لري. پمدی هلکی د افغانی واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي رئیس شانوان دی ور په خپل ایکسپانا په دې اړه نیوکه کړې او لیکلي دي چې کدا لړ مهاله هم خو اوس له وخت مخکې ده. هغه پرون شنبه ناوخته د برېښنالیک په خبرولو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته منسوب کړي ویلي چې دغه افغانانو سره ژمنه شوی و چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیر دفتر للارې ځینو افغان کډوالو ته لنډمهاله ملاتړ چمتو کوي خو له کابل څخه د لیږد او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور د استوګنې او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوی چې لامدې عمله باید دوی ته 2015 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کې هیڅ ډول اغیز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وزنډوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لیږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال یې له متحده ایالاتو سره په بېلابېلو برخو لکه امنیت او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې وه د P2 P1 او ESI په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د پیژندنې ادارې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په نهشتو ولایتونو کې د سخت ورښتونو او بدونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپل ایکسپانا یا پخوانی ټیوریا لیکلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 15 میلی متر او د واورې اندازه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. نور هر په دې راپور کې
تایی که من بله بیرم دیوال چپه شد، یک دست مایده شد و یک پایم سرمان زخمی شد.
روشان دی فراولایت دی بکوا ولسوالی اوسی دونکه دی وایی چه وروسته اوسی لابونو که سخت تپی شوی او درانه مالی زیانو نورا وقتی دی. نوموری دی اکشن بی پور از دی مارچ پا دوهما لازدی راژیو سر پا خبرو که وویل
شب بود که مردم آیه های سرسدار را
نیمش پاوه چی سیل راخه شور و غالمغال لحری خورا پورته شو مجر ما شمال لکور راوی سر در دروازی شاعت و برا غنده شوی ورخلم لزیر خانی می بیر رواخی سو بل رکرم چناسا پا دیوار راو غرتید یو پخا اولاد به مات شوی سر می هم تپی شوی ده ده خدای فضل ده چه زمگ ده کورلی بل چا تا زیان نده رسیده خود داو خیزوی می شهید شوی.
خواجه نوید عطایی چه دی بکوا ولسوالی بل اوسیدون که دی هم ازدی رادیو تیو ویل
زموک دیر تاوان شوی هیت تذیر آفاتی هر چمول باران او سیل سریو شوی یو ویر او وحشت بک ما شمالو تا پیدا شوی دا توش پیچی باران دی هیت توک سمیدی شوی ندی خدای دیر هم مکری
خدا خودش کمک کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ د مارچ پر لومړۍ نیټه د افغانستان په 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په بېلابېلو سیمو کې به د باران اندازه 15 x 15 ملیمتره او د واورې اندازه به له 10 x 15 سانتي متره وي. ویل شوي چې دا اعلامیه د 1403 کال د کب میاشتې تر 12 نیټې د اعتبار وړ ده. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبر یاژانس د فرا ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 اویا تنو ته رسیدلی دی. د ده په خبره سیلابونو له 12 زیات کورونه او دغه شان لسګونه دوکانونه، کاریزونه، 6 سړکونه او د خلکو باغونه او کروندې له منځه وړي دي. تر دې وړاندې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د مبارزې ادارې ویلي و چې په تیرو 2 ورځو کې فراه، کندهار او هلمند ولایتونو کې د سیلابونو له امله 26 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمنېږي.
اوس هم زو ازادي راډیو ته ستاسې راغلي پیغامونه د روزي مبارک میاشتې په اړه واورو.
د روژې رنگونه.
سلام، زما نوم سید رحمان مخلص د کابل خار اوسیدونکی یم. نن د روژې مبارکې میاشتې 2 ورځ ده. اوله ورځ خو ډېره ښه تېره شوه. مخکې له دې چې روژه راشي نو موږ ورته مخکې تر مخکې تیاریانې نیولې. مګر یوه ستونزه دا ده چې د ځینو خوراکي توکو نرخونه ډېر لوړ دي چې ځینې خلک نشي کولی چې ځان ته روژه ماتې د نورو په څیر تیار کړي. نو له دولت نه مو هیله دا ده چې نرخونه کنټرول کړي.
زما نوم زکیه دی. زه هر کال روژې ته تیاری نیسم چې سخت کال مې هم تیاری نیولی دی او په کور کې مې اچار اچولی دی چې 2 رقم ته اچار مې اچولی دی. یو د سرکې بل دی وري او 2 رقم ته چکنی مې جوړه کړې ده. د شنو مرچکیو او د سرو مرچکیو چکنی مې جوړه کړې. لږ څه مربا مې هم جوړه کړې ده. ګر چې قیمتي هم ده خو ما خپل وسه توانه پر مې چې وسه رسېدله په خپل کور کې مې جوړ کړې دي. ګر چې دغه شیان په بازار کې پیدا کړي خو د بازار صحیح نه دي، قیمت هم دي، نو چې په کور کې جوړ کړي ښه دی. نو زه هر کال دغه 2 رقم ته چکنی او اچار او مربا او دا شیان جوړوم خپل کور کې.
السلام علیکم، زه توحید الله خبرې کوم د پیښور اوسیدونکی. نو ډیره خسته تیره شوه. ماشاءالله موسم کې ډیر ښه و. انشاءالله چې راتلونکي ټولې روژې به دغسې ښې تېرې شي او موسم به انشاءالله چې ښه پکې.
د ازادي میلمه خبرونه هم درته لرو. تر هغه وړاندې خبرونه سلامونه. وخت په خیر. د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د لوڅو امریکایي فلمونو وی کارکونکي ویتنی رایت افغانستان ته سفر کړی او پر خپل انستاګرام د بامیان، د بند امیر او هرات ولایتونو د ځینو سیمو عکسونه خپره کړي دي. افغانستان ته درایت د سفر په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځانګړې توګه
باندې امیر ته د خزو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. لا معلومه نه ده چې ویدنی څنګه افغانستان ته دغل شوی، ځکه امریکایي وګړي له ویزې پرته افغانستان ته سفر کولی نشي. او له دې سربیره په امریکا کې د افغانستان هیڅ سفارت او قونسلګری فعالیت نه لري. ویدنی رایت افغانستان ته د خپل سفر په اړه د اسوسییټډ پریس پوښتنې ځواب کړی نه دي. تر اوسه هم د ویدنی د سفر په اړه څه نه دي ویل شوي. د تورخم دروازې د بیرته پرانیستلو په اړه د طالبانو او پاکستاني چارواکو مذاکرات د نتیجې پای ته رسیدلې دي. د دې دروازې و انتظامی چارواکي د نوم نه خودل په شرط نن یک شنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې له سهار رئیس دواړو خواوو ترمنځ د دروازې د خلاصون په اړه مذاکرات روانو چې په نتیجې پای ته ورسېدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت مذاکرات د بی پایلې پای ته رسیدو د تایید سربیره وایي چې په مذاکراتو کې له پاکستاني لوري غوښتي چې سیاست او سوداګریزې راکړې ورکړې سره بیلې کړي، سو د لارې د بدیدو له کبله د دواړو خواوو سوداګر او خلک زیانمن نه شي. وروسته خبر هم دا چې د طالبانو د حکومت وین وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ټرمپ دې د افغانستان په اړه خپل معلومات تکرار کړي. سبیل مجاهد د څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن یکشنبه د مارچ دوه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خبرې کړي دي. مجاهد وړاندې ویلي وو چې افغانستان به له امریکا د تیرو شلو کلونو د ویجاړې حساب وبغواړي.
آزادی ملما
کال زیاته موده کېږي چې طالبان اونجونی لمنځنه یوز دکړو او تر دوه کال زیاته موده کېږي چې لړوړز دکړو یې منی کړی دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار بندیز لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډېر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. از مال عمرې پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډېره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایاتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې غږ هم عورت دی کنه؟
د ښځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځه आवाज ته قران ویل دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمي مراوله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خځه یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په آواز کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منع فرمایلی ده، عام خبرو نه الله منع نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد څلور سوه اته شپېتما صفحه کې لیکلی دی و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماي دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي لیکلي دي څلورم جلد صفحه نمبر یو سلونه وی کې. مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر څلوېښتمه کې لیکلي دي. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد ولسم صفا شرح الاقناع دے دریم جل اتم صفا دی ټول لیکلی دی چې د خځه आवाज عورت نه دی البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې دی ا تکنیک چې دی چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی دا عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی لہذا د خځه आवाज عورت نه دی
مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت
نه
آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاقرب اکرم اقرا فقرأوا ما تيسر من القرآن پدې درې واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی قرآن کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون و دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی بخاری شریف زمنگا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دے اگرچہ کمزور خبر هم پکشتا اغه یو باب قائم کړی دے هل یجعل للنساء یوم علاهده آیا د خزو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقرره ول کیږي بیا په هغه کې روایت راوړی دے ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي درسونه کوي او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو علامہ ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی اغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد فهغه کې اغش مارکړی دی یو سل 25 صحابيات او تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی
مفتی صاحب
2015 روایت طول و نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چی دا حقی متعلق را غلی دی چی 2210 روایات تی او صرف بخاری او مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا 2180 روایات نقل دی فاطمی نا 13 روایات نقل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیہ رضی اللہ عنہا نه یولس روایت نقل دی ام خطل ایو صحابیہ دا غینا دیر ش روایت نقل دی تہذیب و تہذیب کی تو دو سوا درے دیر شو خزو ذکر دے او زہران پاتے امہاغا امت تا چی کم امت دا دا احادیث و کتابون منی او دا دا احادیث و کتابون لولی دا بیا هم د خځو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي تابعینو کې چې هغه هم د صحابه پسې دویم نمبر پاک خلک دي هغې کې تا تقریب و تہذیب کے ابن حجر 121 زنانا ذکر کری دی چاہو احادیث بیانول خلق تا خودل بیا پتب تابعینو کے تقریباً شپگوی زنانا خودلی شوی دی حفصہ بنت سیرین دا یوا زنانا دا تینا متعدد صحابہ کرامون دا روایت کوی امدارنگی عمرہ بنت عبد الرحمن سلورم صدہ ہجری کے دا پینزو خزو تذکرہ رازی چی دا دیر لوئے محدثی وی خلق تب احادیث بیانول پینزم صدہ ہجری کی دا پینزل لسو زنانہو ذکر دے شپیگم صدہ ہجری کی دا پینزو او یاو زنانہو ذکر دے وم صدہ ہجری کی دا پینزو شپیتو زنانہو ذکر دے اتم صدہ ہجری کی دا یو سل دونوی زنانہو ذکر دے نہمی کی دا یو سل یوش پیتو زنانہو ذکر دے او بلا خبر آتا چی کم خلق دا قرآن مانی نو قرآن دا خز زان تا یو شخصیت دا سڑی سرا برابر ذکر کرے دے قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة و اجرا عظیما تا طول دی آیت کی سمر صفات چراغلی دی دا خزے او دا نر صفات برابر راغلی دی او زنانا جان تا شخصیت ذکر دے ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ سالور نوی کالو پورے اغی دا حدیث و درس کڑے دے خلق بورتا درس ترات لل امام زہابی وی وزد حما علی حل طلبتو چی دا طالبان ور باندے رشو دمر طالبان بسبق لولا رات لل ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفہانی دا دمر لوی عالمہ تیرہ دا چی یو کتابی لیکلے دے الرموز والکنوز پنز جلد عجیبہ بنت حافظ بغدادیہ ز آخری خبر اب پدے داو کم کنی دے باندی تقریباً پگنٹو بحث کی چی کم خلق دا احادیث کتابون منی او قرآن منی او دخپل علماء او دخپل محدثین او دلوی لوی استادان خبر پا قرآن نور خیجی نو آغا خلق چرے ہم دانشی ثابت اولے چی دا خز دا پارا علم نشتا یا دا خز علم نکی نور خو پریک دا چی دا حدیثو پا کتابونو کی هر منزتا را وطلو اجازت تے زنانا ہوتا نو دایوا غوط خبر دا چی زنانا بالکل پا اسلام کی سری سرا برابر حقوق لری او پا کمزے کی چی کمے دے کاغا مانا چوک پختنو کی چی دا شہادت پا مسئلے کی یا دا میراث پا مسئلے کی دا کمے والی را غلے دے یا مثال دا شہادت پا مسئلے کی خزی سارا دویم خزا والی دا شہادت پا مسئلے کی خسری سارا ام دوام ساڑے را غلے دے نو ایا دا دا عقل دا کمی دا وجہ نرا غلے دے او دا مہر ناغتی ور تا کم را غلے دے چی مثال پتا ور پا میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجہ دا ده چې د خځې چونکه حق په سړی باندې ده سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي نو ځکه کم ادا جی
مفتی صاحب دا خو د تعلیم او د شتو د درس ورکول او هغه موضوعات سول مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې زما بل پښتنه به د شتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه ست چې د شتو کار پکښ کې یعنی چې دوی فعال وي کار یې کاوه درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني
سورة النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن په دواړو کې صیغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکړي د خزو خپل د نارې نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده وللنساء نصیب مما اکتسبن او زنانه چې کار تجارت کاروبار وکي دا غوی په دې کې خپل حصہ ده سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض الله فرمای زد نارینا او د زنانا عمل نزا کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعضین، یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء او بعض معنی دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان مانی، د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کارل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کارل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له به ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلورو واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي، نو هغې دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅه کړم. چا ورته ووي چې ته خو وتلی نشي، نو هغې پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته رجوع وکړه، الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه، میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغې متعلق راغلی دي چې هغې به خپل خاوند سره په پټي کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجره وه. خولا الخمیه ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دي، د دوی متعلق احادیث کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد او کتاب ده هغه ډیر واقعات ذکر کړي دي، زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړي دي د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا هغه ماهر کاریګر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبدالله بن مسعود خزر اغلا ورته وی چې اے د الله رسول، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند مې بے روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ما ته دا جایزه ده؟ رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام ته چې خ کوي، خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله، پیغمبر علیہ السلام له ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري، د خپل کاروبار نشته، کدنه ز جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیه صلوات و سلام ته دا خبره نه پته ولګیدا چې زنانا کار کوي، هغه څه وته ونه وی. قائله رضی الله تعالی عنها وا بی بی دا غا پیغمبر علیه صلوات و سلام ته وی چې ز تاجر هم شیان خرڅوم، بیا د تجارت سوالونه ته وکړه، پیغمبر علیه السلام ته وی چې ډیره ښه ده. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځ سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغست، بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو، مایه یې ته واغست. دا ورته ونه وی چې تا ته کاروبار ناروا ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته دغه سې قصونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی، هغه به څنګه وایي چې خزه کاروبار نشي کوي؟
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله م خوشاله کا قدرمن شه.
باسی گڈی گئی دکری بانو خادی کلا او کلرینا لکا غنم پڑا گولا یما دا بلتانا سلائے میں تیلا ماتیل کرینا آس پا سلام در تا ولاڑ ما دخدائی دا
د پار لگ می واخلا سلامونا گلاب ل اصل شاہزادہ دے تورام بیل چام بیل نوکران نیولی دینا او کز خبر وچ بالکل دے جانا نظر سارا پکر دے دا کلم کلم در پس نا شما دخبل دانا میں گلا خوشو میانا گلی شکولی دی اور اغلا محبوبا پٹی خندلی دی اور اغلا محبوبا گلی شکولی دی اور اغلا محبوبا پٹی خندلی دی اور اغلا محبوبا پٹی خندلی دی اور اغلا محبوبا
میں او تو روینا لبنگینا نازنینا زد پمینا د زړګي پسر ساتما سترګې می تا تورولې او چترا ناغل پسالوی پاکو ما زماشنا گلد پلو سے جنا سر پندا دادا شنا دل اسمنا نیم بخدا نیم جنا سر پندا دادا شنا دل اسمنا دادا شنا دل اسمنا سر زمان
Let's go.